د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانۍ عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال دې هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغې کوي چې له دې مخکې یو شمیر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي، رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لویې محکمې په ضمانت سره د پخواني صدراعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشي کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدراعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول، د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP چې یو سیکولارستي ګوند دی، مرستیالې محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې د CHP په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د می په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیشدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. واوري چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږن ده تربیت نه دی، دا د ISI تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنم لاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور حفتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فی الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې بیا ولس ما کار ښه سوی دی، ما روزمره تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټولې نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانی بیگ حکمت بیګا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازی په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازی وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلې دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازی بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونې غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی آسیا کې سوله او ثبات و د قزاقستان استازي په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان غوښتون کوي دی چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې ترې پوښتلې دي.
نور په دغه نیمه پیړۍ کې د یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال نه تر دغه ننه پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغلته لوبه وکړله. داسې لوبه یې وکړله چې دوی غوښته چې د دوه ابل قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخه هوار دی او دوی ته درد سر آتا نړیوالو ته درد سر را پیښیږي. دوی په دې باندې متیقین دي چې دغه تروریزم کړۍ دوی خپله جوړه کړې ده او دوی د خپل د جوړېدو د هغه ویروس یا هغه دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یدنه چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاو او د سلاو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بلان دغه تجهیزات دوی خپله کړي دي او د دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په اړه ده دا به زه به ورسره تاییدوم. ولې چې نیمه پیړۍ زموږ خاوره دوی استعمال کړې ده،
جناب راسخ صاحب څه فکر کوئ د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
افغانان داسې یو نظام به جوړ کړو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوال سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي، په رسمیت پېژندنه او نړیوال وشي کولی دلته راشي، د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کښې دوی د تروریزم د کړیو نه خوف لري دوی دلته خپل حضور ولري د خپل د سفارتونو له حضرته. که چېرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کور شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي؟ دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي. دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د ایس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
زه خو ویلی سم چې امکان ده چې افغانستان نیمه پیړۍ نور هم د جګړو په میدان باندې بدل شي او که چېرې د دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دوی وایي داعش ده او خراسان ده او دا ده او هغه دي، دغه افواط نه دي. ولې افواط نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. میان دوی خپله اتیا میلیارد ډالر او موډل سلای د دوی په لاس کښې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغو بدبختیو د دغو جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویلی سم چې دا که چېرې افغانان دته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې پنځوس کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدرېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبېږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګنداوه.
د آزادۍ رادیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنم لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګري ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې لمر څونې زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لرونه په لاسونو کې نیولی او هر یو کوخخ کوي چې له خپل ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم وریدي. ذاکر الله را ته وویل بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي راټول شي د میلې په شکل باندې. د زمیندارو د کومه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه ګلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ تری الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلې یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال د پاره خو حالات ډیر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدر مندونه او دا شیان پرې شلی په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی دی چې د هغې جملې څخه 6300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترې نه 4800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د می په نهمه نیټه د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو خارونو کې خونړي اعتراضونه وپارول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبا د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره دی په سټوډیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفا د عمران خان د روانې قضیې او وروستي کړکیچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه تکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونه نیول شي. محکمې حکومت ته ویلي چې د مئی تر یو دیرشمې پورې عمران خان په هیڅ سی وی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلیو تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم وو په ده باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مئی په نهمه هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان سترې محکمې فیصله وکړه چې دی باید خوشی شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان پلویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامی تاسیسات ته نقصان ورسو، زیان ورسو، چاوڼۍ وتې اور پورې کړ، د ځینو ځینو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوي دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دوی 2000 کسان نیول شوي دي خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي چې پخوا وزیران هم پاتې شوي دي تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډېر زیاته مننه بشیر ګواښو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروسته یو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوي ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکي قادر شاه هغه مهال چې دی په سفر تللی و غوښتل چې د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي خو همکارانو یې پرېنښود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دافیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوسمهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان یویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه که د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و، که د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کېنول و، طالبان څرنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپله ګنډي، په ځانګړي ډول ښځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه یې دې ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشق الله وایي بې زحمت راحت نشته. اله لاس کله وروسته وتوانې د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه. بیا د جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره نه شپېتر پیسې ته ورسته روزمره. بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا ویل چې ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره د تقریبا هفتګي راته زیاته کړله. کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لاس کله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړي، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې خونځي لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف نه خلاص کړ، دلته جنگونه ډېر زیات سول، مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، موږ ولاړو د پاکستان ته درېم څلورم صف. بعد د نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، امکانات د مکتب نه وو، یو ورو مې خدای دی وبخي، هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشقلا وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې خ خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نه دارمانی پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یم زګزاګ ماشین وصل، بیا د اورلاک ماشین وصل، کاروبار ته نورش وکړ. سوي وو بجې نه دکان ته راتللم د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشت تر دیرشو زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب پسې، دوه درې شاګردان مې لاړل، بس فیلانې څوکم نسته سره یو وړکه لکه راسره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زره ښه شي.
مشق الله خان دی وای خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالی ګنډل او وو واره اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالی را راوړل، خدای او چلوي وختي وو، هغه دې خدمه وو در سره وګنډل، ډېر دې لږ ګنډل خو خدای ډېر لند کړی دا. ولاړ بیچاره دوه جوړه یې راوړل، درې مې جوړه یې راوړل، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کار دا وکړه، جمعې پر ورځ مې دوکان ته راغلم، دوکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلف کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مغزم باندې کچی کړله. بیچاره هېڅ نه دی، نو ومه جوړه مرته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هلت خبروي. خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول، اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي، په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی. خیاطما ته
چې کنسران جوړه لمن کا پر پر پر
ستاسو لا پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یاریم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام یې دا دی اسلامي امارت ته چې دا غزموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوښ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنې خلک، د شبرغان خلک، د مزارې خلک په جدید ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، ترڅو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وازه ورسره سم شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډیر ګران پریوزي، د دې وجه څخه موږ سخت مشکلات لرو.
دینمن ولایت مساکله ورسوله ز خبرې کوم. ورور دغه مامورین چې د امرسته ویشي یو ګای نه وخت د امرسته راغلی، تر نو اتو نو بجو په سیده خلک واران ورته انتظار د سر المرته ورته ولاړی. خوارو غریب ستا کونډه وي تیمستا دوی خوب کوي، چای خوري، شپه طبیعت بار راوځي. دا د خلک واران ته دا تکلیف نه ورکي، دغه د مشران په سداد موږ غور ورسوځ دا کده د ورتواج دغه شچ ورکوې د مسلمانانو ته نو کوي پر وخت ورکي. زیروي استمدونه تکلیف نه ورکوي، بیا ماپشن پر دریو څلور بجې را ولاړی، بیا دا شان ورکي. نو دغه تکلیف نه ورکي، دا دوی سار پر چای او شی د وخت خوري د مسلمانانو ته انتظار د سر المرته ولاړی. دا خو مې وازار لري کنه لري.
ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو د طالبانو مشرانو دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم مشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي، د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر باعزته خلک چې دی دا بېعزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات په کې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا یې هم سمنزده، د اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دا بیزه ده کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په مو کړی خبرونو ته تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي بیگانه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومتولۍ یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. د اسلام آباد لوی محکمه په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم د رواني می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو او په دوامې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشی کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې د ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو کې د رایپانو په زرګونه صندوقونو کې د مشکوکو بنظمیو په اړه خپل شکایت ثبت کړی. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بېنظمۍ له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه ویل چې سی پی ایچ په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 2209 شپېته او د پارلماني انتخاباتو لپاره د 4825 صندوقونو په اړه شکایتونه ثبت کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د مې په 28مه ترسره کیږي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کیږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه. خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه دی چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې پښپو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي.
دمړی چکم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی. دغه فرمان تطبیق دی د هواد د مرکز ولایتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به ووري چې اروپوهان وایي د نشي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه د سکاله کې چې کوشن انسري او بعد د کور څه چې کورونه ټول زندگی برابر وو
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصی یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې که جرم وي که هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاسته راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې والا زامنو سره به مې جنگ و جنجال به بس پار کړم، باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنگ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
نه، تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هېڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. کنن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې. دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکاري د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګلزمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خراب شو. ګلزمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله مېرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی. ګلزمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
کور مې په مزار شریف کې دی. دلته راغلی یم د پوډرو او کیکې نشه مې کړې او پیسې مې مصرف کړې. دا د یو کال تېر شو چې کور ته نه یم تلی او خپل ټلیفون مې هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل له لاسه کور ته نشم تلی.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښوده، خو په یوه اونۍ کې یې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپلې کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې اونۍ په بهیر کې بیرته معتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خو د کورنۍ ملاتړ کولی شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشئی موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار مېرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجع او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي، او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وزي په له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي، کافه هره لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثره اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړی وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه درېغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د یو ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سخته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنی د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرې والی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله جرمونو ته مخه کړي وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولې هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولې د اعتیاد محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د احتیاط په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغو کسانو ته سي. معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړې او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخیستل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و، بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یو ورځې بس اوسپنه و، بله چاره م نه درلودله، پایې خکې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅ هم کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې هم بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتنه، بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړه، بیا خوشې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی، سبای با پودر آسرا نو، بس چه بم پریخ و دورمی دوڑی بم پریخ و مغیا وقت دوڑی بم دم آخام پا کور که خوڑه لباس خلاص. نو نه ده چه خبرو، نه ده ساخان خبرو، نه ده کور نخبرو، ده خماره علات بچه راغ چه تا با ده کتلیم نه. طول می زوروودی جام ده ولو مور، هم ده آغا مور، کلا بایم چه بیادیر خراب بکرم، بچهانو با می روونی ولم از آمانو می، کو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب و، کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ څه خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه، بس اوه ورځې مې وتلې وو، که اته ورځې مې وتلې وو. زامن مې راغله، زما د پکو نه زنځیر خلاص کړه، جیکشه پلاره ښه وه، د وای بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څمله ولم، واوره راباندې واچوله، ما کولی وهله چې د خدای لاس ته وګوري. او زامن مې راته چې زه پلاره کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې زمونږ خراب کړې، ژوند یې زمونږ خراب کړ، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کار راغلی ده، بند کړی ده، هغه وده وده تلی یم. د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستې، تلی یم، مواد مې پرې اخیست. زما همزول هم څنګه که موټر لري، که کورونه لري، زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم، او که ما نه وای ولر ډېر هغه به وم اوس.
آیا پوهې د لاس؟ آیا پوهې د لاس چې احتیاط د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کېږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کېږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نیسي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کوي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تاریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدلاست
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي میڅخه کړه شي. دا چې گاونډیان ولی شاګوله کډی کولو ته مجبوروي اصل کې صد صدا ورسته بچ پی خشي دا په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاگل استړی مشی؟
خیر اوسی خور مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوره یادومه.
خا پوړې غواړې؟
هو پوړې غواړم. ژر راکا چې ډېره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم؟ زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یو پوړې په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیسه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیری خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشهیي مواد خرڅوي، بل دا ګناه کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولی.
چې دا کار نشې کولی، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولی.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نه شي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل رکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم؟ تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي. بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته د خلک را نشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړي، همې ساعت تباه شو او همې عزت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.